د افغانستان حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د حکومت د ملک چی پلاوی خبرو ته تیاری ونیسي. پر دې او د افغانستان په اړه په خبرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم، خبرونه لرو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د امریکایي فدرالي محکمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په 3 کاله تعلیقي حبس او په کور کې په 6 میاشتې نظر بند محکوم کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې پر څارنوالې فتوا بن سودا چې د افغانستان کې له دا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره دیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړې وای. خبرونو تفصیل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتونو سر مفتش جان سوبکو پرون وویل پیژندل شوی افغان سیاستوال او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پخوانی مشر احمد یوسف نورستانی د دوشنبې په ورځ د امریکا یوې فدرالي محکمې په 3 کاله تعلیقي حبس او په خپل کور کې په 6 میاشتنی نظر بند محکوم کړ. د سیګار په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي نورستانی د 2019 کال د ډسمبر په 11 اعتراف کړی دی چې $1,00,000 امتیازات په امریکا کې له 2015 کال تر 2013 پورې د اقامت پر مهال په پټه اخیستې دي. جان سوبکو وایي د افغانستان ولسمشر اشرف غني د 2013 کال په سپتمبر کې نورستانی د مشرانو جرګې غړی کړه او نورستانی چې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون د مشري په څیر سترې چوکۍ لرلې په ورته وخت کې په امریکا کې د اوسېدو سند اخیستی و او هلته مالي امتیازات هم ترلاسه کول. د لغمان د جندرامر سید احمد صافی پرون د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په 14 کې وژل شو. د ننګرهار د ولویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې نصرګندو وسلوالو د اتمی نهي اړوند په دامن سیمه کې سید احمد صافی په ډز سره په شاده رسولای وي.
د پیښتیر مخام رامنځته شوی او مسولیت تر اوسه چایا کومې ډلې نه دی اخیستی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې 14 شوی. د هلمند ولی ویان عمر زواک په دې اړه چې دا پیښتیر ورځ رامنځته شوی وویل
د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ بازار تر څیر محل ته یو موټرسایکل بم 14 شوی ده چې په ترڅ کې په تعداد 4 تنه ملکی کسان ټپیان شوی دي او نور کوم زیان نه لري.
د خغلی زواک په وینا د ټپیانو روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د 14 مسؤلیت چایا کومې ډلې نه دی منلی خو د ګرمسیر ولسوالۍ ډېرې برخې د طالبانو په لاس کې دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پیل شو. د کندهار مطبوعاتي مسؤول احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
د 2 میاشتې په جریان کې به د 1,022 متره په اوږدوالي باندې او د 45 میلیونه افغانیو په مالي لګښت باندې دغه سړک په پاخه او اساسي توګه ورغول شي.
دغه سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. سمیز او نړیوال خبرونه به هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلو. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې ICC پر څارنوالې فتوا بن سودا چې په افغانستان کې له هدا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چارشنبې په ورځ د بندیزونو په لیست کې یو بل څارنوال هم ورزیات کړ.
Today we take the next step. Because the ICC continues to target America.
نن یو بل ګام اخلو ځکه چې متاسفانه د جرمونو نړیواله محکمه په دوامدار ډول امریکا په نخښه کوي. د 1928 اجرایوي امر په تعقیب متحده ایالاتونه به د ICC څارنواله فاتو بن سودا او د ICC د قضایي چارو د همکاري د څنګ مشر فاکیسو موچاچوکو چې له بن سودا سره یې مرسته کړې ده یو ځای کړی.
خغلی پومپیو زیاته کړه چې پر هغو کسانو به هم د متحدو ایالاتونو د ویزو پر ورکړه بندیز ولګول شي چې له بن سودا یا موچاچوکو سره یې د پوځیانو د تحقیقاتو په قضیه کې همکاري کړې ده. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د ښوونځیو تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړې وي او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبرې وکړي. بایدن وویل ډېرې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي چې چیرته کار وکړي نو په کورونو کې پاتې دي او د خپلو ماشومانو په روزنه بوخت دي. د ده په وینا په ډېرو لویو ښارونو کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې کورنیو غوښتي دي چې د انټرنیټ له لارې ماشومان زده کړه وکړي. بایدن زیاته کړه چې ته ولسمشر ترامپ او د اداره مخکې تر مخکې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کړې وای او اوس به امریکایي خونځي پرانستي وو او ماشومان به خوندي وو. د ترامپ انتخاباتي کمپاین وای بایدن د خونځو د پرانستو په برخه کې تر حد ډیر محتاط دی. بایدن ویلی چې ترامپ باید د کانګرس سره د مرستو پر پکیج خبري وکړي او دا خبرې له څو اونیو راهیسې په ټپه ولاړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنکړي او پر ځای به دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. دغه اعلان پرون یوه ورځ وروسته له هغې وشو چې سپینې ماڼۍ اعلان کړه چې متحده ایالات به د روغتیا د نړیوال سازمان په هغې پروژو کې ګډون ونکړي چې د کووید 19 ناروغۍ پر ضد د واکسین جوړولو چارې مخته وړي. د روغتیا په نړیوال سازمان د مالي مرستو د بندولو وروسته اقدام د ولسمشر ترامپ د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي له دغه سازمانه د کورونا وایروس په وړاندې د اقداماتو په خاطر ووزي. هغه دغه سازمان تورن کړی چې ډیر د چین تر نفوذ لاندې دی. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی، د لویدیز یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. د جرمني صدر انګلا مرکل پرون چهارشنبه وویل جرمني د اروپایي اتحادیه او ناتو شریکانو ته د دغه موضوع په اړه خبر ورکړی چې په ګډه د یو مناسب عکس العمل پریکړه وکړي. لدی مخې د جرمني حکومت ویلی چې د غوزانګړو آزموینو چې د جرمني په یو پوځي لابراتوار کې ترسره شوی کړه نتیجه ښیي چې د نوویچوک زهرجنو کیمیاوي موادو په ګروپ پورې تړلي مسمومیدونکي مواد په وجود کې دي. د جرمني صدر اعظم ویل اوس ډېر جدي پوښتنې مطرح کیږي چې یوازې روسیه ورته ځواب ویلی شي. او د ایتالیا په خوانی صدر اعظم سلوی برلسکونی په کورونا وایروس سخته شوی دی. د دې ویاندی ویل برلسکونی اوس میلان ته نږدې په خپل کور کې ځان قرنطین کړی. درې اتیا کلن برلسکونی 9 کاله د ایتالیا صدر اعظم و. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کده او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان د حکومت یو تخنیکی پلاوی په قطر کې دی چې له طالبانو سره د حکومت د مرکچی پلاوی خبرو ته تیاری ونیسي.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی.
د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی به په پیلیدونکو خبرو کې کوم اساسي مسایل راپورته کړي؟
زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربند مسله مطرح کړي او ټینګار به په دې وي چې د جګړې کچه راټیټه شي.
په دې اړه مو د چارو دی وکتون کې نظر اخیستای. زلاز ازی چې د خوست امنیت قومندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدیل شوی وای، د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډیر ستونزې راولاړې کړي.
کوم شي چې ما په خوست کې کوم فکرنه چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نشوي تحمل ولم د خاصوس دوی ما ته وی بهانه نه بلې بهانه نه غوښتل چې زل اغازي کې ونه وسم.
له اغلی زازی سره مو مرکه کړې. پر لوړ پوستونو د خزو د کارونو په وړاندې پرتو ستونزو په ترڅ کې د ولایتونو لپاره د خزینه مرستلانو ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي، خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والی خزینه مرستیاله ټاکل شوی او دا به هم واوري چې
زه دورانه جوید وزیریم، زما د مور نوم مستوره وزیری ده.
زه خلا زدرانیم، زما د مور نوم ساحره ده.
دا هم د څو خزو غوونه چې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو د کمپاین ملاتړ کوي. په نړیوال موضوعاتو کې باورې جرمني د روسي سیاستوال الکساندر نوالني مسموم کېدل غندل او د روسي د جواب په تمه ده. ازادي رادیو اورې د غراز خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه هم هېروي. راز د خبرونه لومړی موضوع ته تم ده چې د افغانستان د حکومت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې پیل کړې. د افغانستان د حکومت یو پلاوی قطر ته رسیدلی او د طالبانو یوې سرچینې هم ازادي رادیو ته وویل چې د دوی له لست سره سم تقریبا هغه ټول زندانیان چې د افغانستان په زندانونو کې بند وو آزاد شوي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر په پلازمینه دوحې کې دی او تمه ده چې له طالبانو سره د سولې ابتدایي خبرې ژر پیل شي. د افغان مرکچي پلاوی یو غړي حاجي دین محمد ازادي رادیو ته تیر شپه نه وخت وویل چې یو هیئت قطر ته ولاړ او بل ورپسې دی.
کوم پلاوی چې تعین شوی دی د مذاکرې لپاره هغه تر اوسه لا په کابل کې دی او یو مقدماتي پلاوی تللی دی. دا پلاوی به یا سبا یا بل سبا یا لا بل سبا د نیوز دیو روزو کې دوه ته لاړ شي.
ټاکل شوی دی چې د افغانستان د مصالحې د عالی شورا مشر عبد الله عبد الله هم د قطر د دولت په بلنه دوه ته پراتونکو څو ورځو کې سفر وکړي. طالبانو ته په قطر کې نشته سرچینو او ساجی رډو ته وویل چې د سولې خبرې شای رسمن راتلون کې اونې پیل شي او دا اونې د دې احتمال شته چې تعارفي خبرې د کابل له پلاوي سره ترسره شي. د سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله ذکر وشي د سولې د ژر خبرو د پیل په اړه څرګنده کړه چې د طالبانو د سولې د خبرو د شل کسیز پلاوي له ډلې څخه دوه تنه نور محمد ثاقب چې د دوی د رژیم پر مهال د سترې محکمې رئیس و او د هغه وخت د وزیرانو د شورا مرستیال او د طالبانو د مشرقي زون رئیس مولوي عبدالکبیر د پاسپورټ او ویزې د ترلاسه کولو لپاره تر اوسه داوهې ته نه دي رسیدلي. د طالبانو د سولې په شل کسیز پلاوي کې د دوی د شورا دیارلس غړي هم شامل دي چې مشیع عباس ستانکزی کوي. طالبانو مخکې ټینګار کاوه چې هغه وخت به د افغانانو په خپلمنځي خبرو کې برخه اخلي چې د فبروري د 9 نیټې د سولې له تړون سره سم د دوی هغه 15 زندانیان د افغانستان له زندانونو خوشي شي چې دوی افغان حکومت ته لست ور سپارلی دی. د دې زندانیانو له ډلې څخه یو شمېر لا په بند کې وو، خو د طالبانو ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې د دوی ټول زندانیان خوشي شوي دي او یوازې 6 تنه لا په زندان کې دي. د هغه کسان دي چې یو شمېر بهرني هیوادونه لکه استرالیا او فرانسه ته هغوی له خوش کېدو سره مخالفت کوي.
ډېر تمه کېږي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به په ډېر ژر په قطر کې پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون وویل حکومت یې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره ټولې ژمنې پر ځای کړې دي. په دې اړه مې د چارو له کتونکو مشتاق رحیم سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې اوس دوړ لوري ډېر حساس مرحله ته رسیدلی، کله چې دوړ لوري د خبرو د میستر شاکینی کوم مهم موضوعات به مطرح کوي؟
لومړی باس به د دوړ خوونه متفاوت وي. زما په اند د افغان لوري به ټینګار داوي چې د اوربند مسله مطرح کی او ټینګار په دې وی چې د جګړې کچرا کیټ شي او اوربند باندې به ټینګار کوي، خو په مقابل لوري کې طالبان به زما په فکر ډېر ټینګار په دې کوي چې د نظام او د راتلونکي حکومت په بڼه باندې به دوی د بحث باندې لومړیتوب غواړي، نه دا چې په اوربند باندې. او زه فکر کوم دا به یو بحث وي چې لومړیتوب کوم خبرو ته ورکول کیږي، د بحث میکانیزم بچوي په مسایلو باندې موافقه تر رسیدل او بیا دغه موافقو تثبیتول دا غوښتي چې د بحث محتویات وي. زما په نظر
تر اوسه پورې چې خبرې لا نه وي پیل شوې ډېر ستونزې کله ناکله راپورته کېدلې، اوس چې دغه مرحله ته پورې رسیدلې یو څه فکر کوي چې کله د دواړو لورو ترمنځ خبرې پیلېږي موږ بیا هم ورته ستونزو شاهدان اوسو او کبه هغه دغه بهیر له مخکې هم ستونزمن وي؟
ګوري د رسولي اصلي بهیر یا تر ټولو ننګونګي بهیر خو اوس پیل شو. تر اوسه پورې ډېر بحث په دې باندې و، غم ډېر بحث په هغه شرطونو باندې و چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ شي. اصلي بحث چې کله منځو چې اصلي بحث د کوم چې دغه بحث د افغانستان د سولې لپاره حیاتي دی، د بین الافغاني مذاکراتو بحث بل منځي خبره تر کې به طبي خبره ده چې موږ داسې مسایلو سره مخامخ یو چې خای جوړجاړی به په اسانه نه وي. د بیلګې په ډول راتلونکي نظام بڼه باندې بحث کول، د قانون اساسي په اړه باندې پریکړه کول، د نظام نمخ کې د حکومت یا د طالبانو بیرته راګرځېدو بهیر باندې موافقه، دا غړې جنجالي او کړکېچن مسایل دي. او کچېری وانه خواوی لکه څنګه چې د بندیانو د خلاصون په اړه باندې ډیر کلک او ډیر د نه جوړجاړي برګون درلود، کماغه بڑا باندې مختلف شي، نو ډیر ننګونه به وځي. د یو توی خبره دا چې موږ به د ډیر ستونزو شاهدان اوسېږو.
د افغانستان د حکومت نړیوال مهم لاټړی په تیرې بیا د امریکا متحده ایالات چې د فبروري په میاشت کې له طالبانو سره په دوه کې رسول تړون لاسلیک کړ او دغه تړون لمخې بین الافغاني خبرو ته غدا لار پرانستل شو. لدی ورسته به په تیرې بیا د واشنگتن رول په بین الافغاني خبرو کې څه وی؟
ډیر اساسي رول درلود. شي کټ موږ تاسو وګورو نو د نهشتم د د تړون نورسته امریکایان بل خصوص زلمی خلیزاد د سیرا سرګن شوی لکه منځګړې په داسې حال کې چې منځګړې خو نه دی، اما ځان ته د منځګړې بڼه ورکړې دا په دغه رول کې وار وار راوړل شوی دی. پر اټون کې هم حتمی خبره ده د مذاکرو کې به موږ داسې حالت ته رسیږو چې چیرته به بندبستونه یو، دغه بندبستونه ماتول د پاره داسې اړخ ضرورت چې د دوانو خواو د پاره د منلو یو دا رول د لیخ خریزاد د بندیانو په مسله کې خورا خلو بولې دی، د ورکم او د اوربند په مسله کې خلو بولې دی. پر اټون کې طبیعي خبره ده چې دای به بیا هم د اړتیا دي چې بندبستونه او د شخړو د لمنځه ته په بهیر کې خپل رول باید ولوبي. نو ډېر حساس رول، مهم رول او حتمی رول لري.
د دوړو لورو ترمن چې خبرې پیلېږي خلک به څومره له دغو خبرو خبر شي؟ فکر کوي چې د خبرو له منځه به داسې مسایل راپورته شي چې خلک هم خپل دریځ څرګند کړي؟
زه فکر کوم چې ډېر ټینګار به په دې باندې وي چې خصوصا په لومړیو مراحلو کې په لوبونو کې بحثونه ډېر سری او پټ پاتې شي، او په ټینګار به دا وي چې خبرې راونه وځي. او په دې کې هم ډېر زیات ټینګار زما په ان باندې به طالبان لخوا وي چې هغوی نه غواړي چې د جګړې په میدان کې داسې یو حالت ایجاد شي چې چېرته دوی جنګیالي مشکوکه شي د دوی د جګړې جګړیز راتلونکي په اړه. باندې د دې حقیقت پر وړاندې کې به کوشش کیږي تر څو پر پرمختګ فوق العاده نه شوی مسایل پټ پاتې شي. خو بیا هم لکه څنګه چې موږ ګورو خصوصا د حکومت لخوا نه ټاکل شوی مذاکراتي ټیم کې د بیلابیلو لوریو استازي دي، او د دې استازو څخه توقع کول چې ټول خبرې به پټ پاتې شي او نه براوزي، زه فکر نه کوم دا شي بنې. اما د معلومات به لمړی لاس نه وي لیک بکیږي، معلومات براوزي التنه خدا چې څومره بیا ولس دا غیب مقابل کې د خبرګون لارې خپل اغیز درلودای شي. نزه ډیر توقع دانه لرم چې دومره ډیر فشار وارد کړی شي.
د چارو کتونکو مشتاق رحیمو
د اونۍ تاو د مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم د سولې د ورستیو پرمختګونو په بحث کې تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. اجمل انت بغښ شو.
نیویارک ټایمز ورسپانې د افغان حکومت له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو په خلاصون ریپورت خپور کړی او د حکومت د یو چارواکي لخوا وایي دوی غواړي چې د بندیانو تبادله بشپړه او بین الافغاني خبري پایل شي. په نیویارک ټایمز کې د خبرو شوې دی ریپورت په پای کې ویل شوی دیونه کې د بندیانو د تبادله داسې محل کېږي چې طالبانو وروستي ورځو کې تاو تریخوالي او له حکومتي ځواکونو سره خطو ته زور ورکړي. په ریپورت کې په پکتیا کې د طالبانو لخوا د موټر بم د چاودنې او فاریاب او کندهار کې د دې ډلې او حکومتي ځواکونو ترمنځ تازه خطو ته اشاره شوې چې په کې دوه خواو ته مرګ شوبلا وختي. ورسپانه د ملګر ملتونو د یو ریپورت په حواله وایي په فبروري میاشت کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د تړون د لاسلیک راسي زرګونه افغان امنیتي سرتیري او ولسی وګړي په جګړو کې وژل شوي. له سعودي عربستان خبریدونکو عرب نیوز انګلیسي ژبه ورسپانه بیا د افغانستان په اړه یو جلا فرهنګي مسله څېړلې. د ورسپانه د هرات په کګوشویو منارونو یو ریپورت خپور کړو. د هرات د اطلاعات او فرهنګ د رئیس اریار او فیان لخلي وایي دا منارونه د طبيعي بدلونونو لکه سیلابونو، زلزلو او نور آفاتونو لکبله نږدې شپېته درجه کاږه شوې دي. ورسپانه د دې منارونو د رغولو په برخه کې د ځای چارواکو او فعالانو هڅې یادې کړې چې تر اوسه یې پایله نه ده لرلې. ورسپانه په پین لسمه پیړۍ کې د ملکی گوهر شاد بیگم لخوا په جوړو شو دي مصالحو د پیړیو د تیرو شو پیخو یادونه کړو. د هرات د وی استازي رحیمی جامیل خلیوای کڅ هم له 2001 کال راهیسی د دې منارونو په منځ کې د موټرو په تیرېدو بندیز لګیدلې، خو لا هم ځینی موټر ورسره نشتې تیریږي. نو مولي مرکزی حکومت ملامت کړی چې د افغانستان د دې تاریخي میراثونو ساتنې ته جدي پاملرنه نه کوي. د هرات د اطلاعات او فرهنګ رئیس عرب نیوز ویلي منارونو ته نږدې غیر قانوني کورونه جوړ شوي، لوړ پوړي ودانۍ پورته شوي او د خاروالۍ د نقشې خلاف رغنیزي چاري شوي. د خاغلی روفیان په وینا دا هر څه د دې سبب شوي چې د منارونو سیمه اوس یوې پخانی او تاریخي سیمې ته پاتې نشي، هغه څه چې د لرغونو میراثونو د ساتلو په برخه کې د یونسکو معیار دی. دا یو له هغه لتونو څخه دی چې تر اوسه پورې د یونسکو د لرغونو میراثونو په لیست کې د هرات د منارونو د ثبتیدو مخه ډب کړې ده. د هرات استازي رحیمی جامی ورسپانې ته ویلي دا زموږ تاریخي میراث او د اسلامي تمدن برخه ده او باید په هر بیا خوندي شي.
د سهار ته بجی او 19 دقیقې دي. زلاز ازي چې د خوست د امنیت قومندانې د جنايي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشر او کابل ته تبدل شوی وای د نارینه همکارانو لخوا ورته د کارونو په وړاندې ډیر ستونزې راولاړې شوې دي. له زلاز ازي سره په پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال احسان آرین مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې امنیت قومندانې وای په دې ولایت کې ستاسو په وړاندې زیات امنیتي تهدیدات موجود او ځکه نو کابل ته تبدل شوی یاست. آیا تاسو هم له دې خبرې سره موافق یاست؟
خوست امنیه قماندانه د ما دلیل د منفکه دوی ما ته دغه شیه چې مور یې امنیتی تهدیدات د خاطر مجبوره و چې تا باید کابل ته واسطه و تا باید خوست کې و نه وسی. نو جالبه دا ده چې یو قماندان د امنیه وخت نشي کولای د یو سرباز یا د خپل یو افسر امنیت په هغه کې ونیسي په داخل د قماندانه کې نشینی ولای. نو دا جالبه خبره ده چې یو ولایت امنیت ونیول شي او د یو ولایت امنیت ونیسي. نو د ما توقع ډیر جالبه ده قماندان د امنیه باید دغه ځواب ووایي یا دی کولای شي ولایت مکمل امنیت دی ونی ول شي. زما د مو په نظر ولایت سقوط ته وخت دی و نفر امنیت په داخل د قماندانه کې نشینی ولای.
د غیر حاضرې خبره هم کیږي ویل کیږي چې تاسو ډیر وخت په دنده کې نه وای. آیا دا رښتیا ده؟
خو امنیه قماندانې څه چې ویلي چې نیز غیر حاضر او مبدي غیر حاضرې په اساس دغه ځینه منفک شوي یم یا د غیر حاضرې په اساس دغه ځینه تبدیله شوي یم دا کلان غلطه ده. ما غیر حاضري نه ده کړې. زه په رسمي رخصتۍ راغلی وم. کله چې ما رخصتۍ ختمه شوه نو وزارت ما ته دا هدایت راکړو چې زه باید کابل کې پاتې شم ځکه امنیتي تهدیداتو په خاطر زه باید تبدیله شم کابل ته. دوی د ما دا نظر غوښتلو چې زه غواړم دا تبدیلي د ما خواښې ده یا نه یا زه غواړم چې داسې تبدیله شم که نه. نو دغه په اساس زه منتظره کړې وم. زه تېره هفته هم لاړم خپل وظیفې ته خپل دندې ته لاړم مګر ما ته د قماندان امنیت طرف نه اجازه را نه کړه شوه. نو هېڅ اساس نه لري دغه کوم دلیل چې دی چې زه غیر حاضر وم. زه اصلا غیر حاضره نه وم.
تاسې کم او زیات درې میاشتې وړاندې په خوست کې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر د امر په حیث وټاکل شوی. لاسته راوړنې مو څه وې؟
هغه کومې لاسته راوړنې چې ما په درې میاشتو کې لرلې ما خو په یاد ده کله چې زه قماندانۍ ته راغلم مثلا قماندانۍ کې ښځه نشته وه. نو کله چې زه راغلم اوس فلانه ته ښځې قماندانۍ کې زیاتې شوې بیا زه چې راشم خپل امنیتي د لحاظ ده ویایم که چېرته ما ته امنیتي دومره تهدیدات ونه ایمان باد چې هغه کومې ښځې راغلې اوس په خوست کې نورې افسران هم لرو هلته چې شته دي. نو ویلې هغوی ته تهدیدات نشته. ما په دا درې میاشتې کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې چې هغه نه یو لاسته راوړنه مې همدا وه چې ښځو رفت آمد او ښځو دوسیو څېړنې او دا شیان ټول ډېر زیات منظم مخته تلل. نو دا واضح بولم چې دلیل همدا دی کوم شی چې ما په خوست کې کوم کړنې چې ما په خوست کې لرلې دا دوی نشوي تحملولی. همدا په اساس دوی ما ته یوې بهانې نه بلې بهانې نه غوښتل چې زه هغه ځای کې ونه اوسم.
ستاسې راتلونکی اقدام به څه وي؟
ما راتلونکی اقدام هم دغه دی. زه خپل حق غواړم. اولین شی مې خپل حق وغوښتلی غواړم. خپل حق وغواړم او دوباره غواړم خوست ته لاړه شم. کوم هدف مې چې وغواړم خوست کې وظیفه اجرا کړم او هغه کوم کارونه چې ما غوښتل ښځو ته یې وکړم هلته خوست کې زه غواړم په هغه خپل هدف مخ ته لاړه شم. او دا ما ته ډېر زیات ښه وي چې زه دوباره خوست ته لاړه شم په خپلې وظیفې.
له زلا ازازی سره چې د خوست امنی قماندانې د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې د دفتر مشره و اوس کابل ته تبدیل شوې مرکه وه. د خوست امنی قماندانې ویان عادل حیدر بیا ازادي راډیو ته وویل د زلا ازازی په وړاندې امنیتي خطرات ډیر زیات و او داسې ویل کېده چې هغه به ترور کیږي. او په دې خاطر کورنیو چارو وزارت او بشري حقوقو مکتوب راستولی و دغه مکتوب په اساس هغه له ازازی مرکز ته تبدیل شوې ده. پر لوړو پوستونو د ښځو د کارونو په وړاندې د پرتو ستونزو په ترڅ کې د ولایتونو لپاره د ښځینه مرستیالانو د ټاکلو په اړه د ولسمشر اشرف غنی له فرمانه نږدې درې میاشتې تیریږي خو تر اوسه یوازې د لوګر لپاره د والي ښځینه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکه اداره بیا وایي چې په دې برخه کې ځینو ستونزې وي خو اوس پر یوې کړنلارې کار شوی او ډېر ژر به دغه ستونزه هواره شي. اکرام الله اکرام نور جزئیات اوروي.
په داسې حال کې چې د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان ولایتونو ته د خزینه مرستیالانو د ټاکلو له فرمان وروسته یوازې لوګر ولایت ته خزه مرستیاله ټاکل شوې ده. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکه اداره د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو له کمیسیون سره په ګډه په دې اړه ډیر ژر د یوې کړنلارې د وروستۍ کېدو خبره کوي. د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم ازادي راډیو ته وویل
خو وروسته د ځینو وړاندیزونو او سلام مشورو په اساس د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې پریکړه وکړه چې باید یو طرزالعمل ولرو چې څوک کولای شي دغه بس ته کاندید شي. موږ تمه لرو چې ژر به دغه طرزالعمل بشپړ شي او بیا به دغه پروسه بیرته پیل شي.
ښاغلی سقیم ونه ویل چې د دغه کړنلارې له مخې به ښځینه مرستیالانې د ازادې پروسې له لارې ټاکل کیږي که څنګه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نږدې درې میاشتې مخکې د ښځو چارو وزارت هغه وړاندیز شوي طرحې د پلي کولو فرمان صادر کړ چې له مخې باید په هر ولایت کې د والیانو ښځینه مرستیالانې وټاکل شي. د فرمان پر بنسټ د ټولو څلور دورش ولایتونو د مرستیالۍ یوه څوکۍ به هیڅ نارینه ته نه ورکول کیږي خو تر دې دمه یوازې د لوګر لپاره ښځینه مرستیاله ټاکل شوې او دا پروسه له خنډ سره مخ شوه. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په پروسه کې د یو شمېر ستونزو له امله دوی اړ شول چې په دې اړه په کړنلاره کار پیل کړي. د دې وزارت ویان دی رویا د ادرس ازادي راډیو ته ویل چې دغه بسونو لپاره دوی ته تر دې دمه لټول ولایتونو سلګونه سیویګان را رسیدل چې دوی اوس مهال په شارټ لیست کار کوي.
د خزو چارو وزارت د افغانستان له ټولو ولایتونو د پیاوړو په کارپو میرمنو زیات شمیر لیستونه ترلاسه کړي دي او د وزارت له لوري په دې لیستونو کار کیږي. هغه میرمنې چې د کار وړتیا لري هغوی شارټ لیست کیږي او د جوړیدونکو کړنلارې له مخې به دوی یادو بستونو ته معرفي شي.
هغه لی د ادرس ویل تر دې دمه معلومه نه ده چې دغه بسونه به د یوې آزادې پروسې له لارې میرمنو ته ورکول کیږي او که په انتصابي شکل. خدا وایي چې لوړې زده کړې له دیرشو کلونو لوړ عمر کاري تجربه د ولایت په اړه پراخه مطالعه یو شمېر نور مسایل هغه څه دي چې باید نوماندانی ولري. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا محل په ټولو ولایتونو کې د والیانو 15 ښځینه مرستیالان شته خو په خبره یې په دې وروستیو کې ځینې له دندې لرې کړای شوې دي.
زه درانی جاوید وزیری یم. زما د مور نوم مستوره وزیری ده.
زه ښکلا زدران یم. زما د مور نوم ساحره ده.
د همدې څو ښځو غږونه چې په تذکرو کې د مور نوم لیکلو د کمپاین ملاتړ کوي په دې اړه راپور زموږ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې مهیروي.
آزادي رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
جرمنی د روسي سیاستوال الکساندر نوالني مسموم کېدل غندلې او د روسي ځواب په انتم دی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویل چې د روسي په وړاندې د چې څه ډول غبرګون باید ښکاره شي اروپایي ټولنه او ناتو له شریکانو سره په دې اړه خبرې کړي. جزئیات احمد شیبر پر راپورټ کې.
د جرمني صدر اعظم وایي چې د روسي د اپوزیسیون سیاستوال الکساندر نوالني د یو جنایت قرباني شوی دی. روسه تر دې چې تیر ماښام د لابراتوار نتیجه تر لاسه شوه انګلا مرکل وویل
الکسی ناوالنی د نویچوک ډول کیمیاوي عنصر د بریټ قرباني دی. د دې زهرو موجودیت پرته له شکه په لابراتواري ازموینو کې تایید شوی دی.
میرمن مرکل زیاته کړه چې د دې بریټ هدف د ناوالنی غلي کول وو. د جرمني سټي اسام بیا وویل چې د لابراتواري معایناتو د نتیجې په اړه په برلین کې د روسي سفارت ته توضیحات ورکړل شوې دي او اوس تر روسیې د حکومت د ثواب په تمه دي. ناولني د سایبریا له ویلې پرتی سیمه ماسکاو ته په الوتکه کې د سفر پر مهال ناروغ شو او پیلوټ مجبور شو چې الوتکه په نیمه لار کې په اومسک ښار کې شکته کړي او د روغتون ته ورسوي. مخکې تر دې چې د جرمني ته لاړ شي دوی شپې په روغتون کې تیرې کړي. ډاکټرانو دوی په بیهوشي کې وساته بیا د برلین و روغتون ته انتقال شو. ناولني د کرملین له سختو انتقاد کوونکو څخه دی. دا کرملین ویان دیمتری پیسکوف د جرمني د سفیر اعظم تر خبرو وروسته خبري اعلان او ته وویل چې روسی چارواکي په دې برخه کې له جرمني سره همکاریو ته چمتو دي. میرمن مرکل وویل چې په دې برخه کې بل خپل شریکانو سره تر مشورو وروسته پریکړه وکړي.
موږ د ازموینو پایلې له ناتو او اروپایي متحدینو سره شریکو، له یو بل سره سلا مشورې کوو او د روسیې د وروستي موقف پرانا کې یو مناسب او ګډ غبرګون په پام کې نیسو. د الکسی ناوالني پر وړاندې جنایت د ټولو هغو ابتدایي ارزښتونو او حقونو خلاف دی چې موږ یې ملاتړ کوو.
سپینې ماڼۍ ویلې دي چې واشنگتن له نړیوال ټولنې سره کار کوي څو هغه کسان چې د ناولني په مسمومیتو کې لاس لري د عدالت میسره کشي او د هغوی د دغو ناوړه کارونو د مالی تمویل مخه ونیسي.
د سهار اته بجې او اته ویشت دقیقې دي او سم ستاسو څو پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
زه عبد الاحد د میوند ولسوالۍ سره ستاسو ټلیفون په لیکه یم. زه د مایدینو د ریاست مشرتابه څخه دا زما هیله ده د کندهار د ریاست څخه تاسو ولې د مایدینو په حق له هیڅ کوم پیشنهاد مونه دي کړی؟ دا دوه کاله او درې کاله کېږي زموږ حق نه راکوي. نو دا به څو در څو موږ داسې کوو چې وس وای نن لاسه سبا راسه نن لاسه سبا راسه. یو اني حق خبره نه راته کوي چې موږ ووایو چې موږ د دوی په خبره باندې ولاړو. نو زما د لوړ مقاماتو دا هیله او ارزو ده چې په دغه باب زموږ سره کومک وکړي. موږ یو ډېر سړي خلک یو، مایبین وروره د جنګ مایبین یو، د جنګ په جنګ کې مایبین شوي یو، افغانستان کې مو خدمت کړی دی. نو هیله ده چې زموږ سره وروره همکاري وکړي په دغه حق له.
زه د دایکندي مافاسه خبرې ته سره کوم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ ثبتون کې ماشين کې مو پریخو کور مو ودان چې پیغامونه تل راته پریګدې د خبرونه دوه منې مای ته ورسېدو وړاندې د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونې خبرونه مه هیروي خو اوس په افغانستان کې اتنې مې بجې شو یو ځل بیا په مکړې د ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکایي فدرالي محکمې د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانی رئیس احمد یوسف نورستانی په درې کاله تعلیقي حبس او په کور کې شپږ میاشتنی نظربند محکوم کړ. د لغمان د جندر عامر سید احمد صافی د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې پرون د ناصرګند وسلوالو په یو برید کې وژل شو. د هلمند چارواکي په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون په 14 کې څلور ملکیان ټپیان شوي دي. د کندهار ښار د بای پاس سړک د جوړېدو چارې پرون پیل شوې دي. د سړک لګښت نړیوال بانک ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونو د جنایي جرمونو د نړیوالې محکمې آی سی سی پر څارنوال فتوا بنسوده چې په افغانستان کې له دا سره سم د امریکایي سرتیرو د سرغړونو د تحقیقاتو هڅه کوله بندیزونه ولګول. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په یو بیان کې د امریکا دغه اقدام پر نړیوال عدالت او د قانون پر واکمنۍ برید بللی دی. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو لپاره د ډیموکراتانو کاندید جو بایدن پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقاد وکړ چې د خونځو تر پرانستو مخکې باید نورې هڅې کړي وي او د کورونا په خاطر له خلکو سره د اقتصادي مرستو په خاطر باید خبرې وکړي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره وایي د روغتیا نړیوال سازمان ته به څه باندې $60 میلیون پور ورنکړي او پر ځای به یې دغه پیسې د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره مرسته وکړي. وروسته تر دې چې جرمني وویل د کرملین منتقد الکسی نوالني په پوځي کچه په تولید شوو زهرجن موادو مسموم شوی، د لویدیځ یو شمیر حکومتونه د روسیې په وړاندې پر یو ګډ اقدام غور کوي. مخله دې چې د ازادي رادیو دوونی زو خبرونه توار ورسیږي. یو بل موضوع راخلو. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې تیر ورځ هغه طرحه تصویب کړه چې پلاسکرو کې د مور نوم لیکلو ته اجازه ورکوي. دغه طرحه بیا هم د کابینې او د افغانستان د ملي شورا دواړو جرګو تصویب ته اړتیا لري. پلاسکرو کې د مور نوم لیکلو په تړاو افغانان بیلابیل نظرونه لري. دیوه نظر ته بغښ شو.
زه د واخان مینا پالم او د مور نوم زليخا ده.
زه شکریا بارکس ما مور جان میرمن عزیزه بارکس.
زه درنی جوید وزیری ما زما د مور نوم مستوره وزیری ده.
زه خلا زدرانیم زما د مور نوم ساحره ده.
په تذکرو کې د مور نوم لیکلو په تړاو بیلابیل نظرونه. زینې د دې کار په پلوي په ډیری خوخی د خپلو مایندو نمونه راتاخلي، خو زینې لا هم د مور نوم اخستل د ځان لپاره شرم ګني. د کابل خار اوسیدونکو سمیولا په تذکرو کې د مور نوم لیکل یو نیک ګام یادوي. دای وای افغان ټولنه کې باید نور د خزینه نوم اخستل آر و نه ګڼل شي.
زما نوم سمیولا، زما د مور نوم شکریا. مونږ او تاسو که د پلار نوم په تذکرو کې لیکل کیږي، د مور نوم هم کوم شرم او حیا او عیب نشته. مونږ او تاسو مسلمانان ده، ځکه چې زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مور، د خور، د ټول مونږ نوم په ټول جهان ټول خلک پیژني.
خود لغمان ولایت اوسیدونکو محمد وارث وای د کلیوالو ترڅنګ یو شمیر خاریان هم دې کار ته چمتو ندي. محمد وارث چې د خپل مور نوم هم له موږ سره شریک نه کړ، ازادي راډیو ته وویل
خو موږ چې ډېر خلکو سره دغه موضوع مطرح کړی ده، اکثره خلک نه غواړي چې د خپل مور نوم په تذکره کې ذکر شي. نو زمونږ او تاسو جامعه دونه مترقی نه ده، دونه رسېدلې نه ده. باید په دې مورد کې مخکې در مخکې باید خلکو سره دا خبره شریکه شوې وای چې څونه خلک غواړي، څونه خلک نه غواړي. خو د اطراف خلک فکر نه کوم ګټه کار سره موافق.
د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې د نفوسو د احوال د ثبت قانون د تعدیل طرحه د کابینې د قوانینو کمیټې په فوقلاده غونډه کې د ولسمشر د دویم رستیال سرور دانش په مشرۍ 13 ورځ یعنی سه شنبه د وګي په 11مه تایید کړه. د یادې کمیټې تر دې پریکړې وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خلکو په دې اړه خپل نظرونه څرګند کړل او تاوده بحثونه یې رامنځته کړل. زینو د خپل نوم سره د خپل مور نوم په لیکلو د دې پریکړې هرکلای وکړ، خو زینو نورو بیا مخالف نظرونه څرګند کړ چې له دې هم د خلکو لیدلوری ښه معلومېدلی شي. ټاکل شوی چې د نفوسو د احوال د ثبت په قانون کې دغه تعدیلات لومړی د کابینې لخوا تایید او بیا د افغانستان ملي شورا ته د تصویب لپاره وړاندې شي. د افغانستان د کابینې د قوانینو کمیټې په تذکرو کې د مور د نوم لیکلو پریکړه په داسې حال کې کړې چې له څو کلونو راهیسې د یو شمیر ښځینه فعالانو لخوا د ښځو د هویت د څرګندولو لپاره په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی
کمپاین روان وو. د کمپاین کوونکو له ډلې هدارې هاوی د کمپاین پر مهال له ډېرو امنیتي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شول، خو اوس خوښ دي چې دا پریکړه د قوانینو کمیټې لخوا منل شوې ده.
زه هدا ریحایم، د خانم ګل لور او نوم مې چیرې دی. کمپاین کوونکو له ډلې یم. زمونږ د ټولنې دینی او ټولنیزو باورونو ته په کتو د ځینو خلکو لخوا کمپاین له سختو نیوکو سره مخ شو، خو د کمپاین کوونکو هڅې د دې لامل شوې چې له دې کمپاینه ډېر خلک ملاتړ وکړي.
هغه له رها اوس له ولسي جرګې غواړي چې تذکیرو کې مور نوم لیکلو دا طرحه تصویب کړي. بلخوا یو شمېر حقوق پوهان وایي په تذکیرو کې د مور نوم لیکل له حقوقي او اسلامي پلوه ستونزې نه لري. حقوق پوه او د پوهنتون استاد شهلا فرید ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تذکیرو کې د مور نوم لیکل د ټولنې او په ځانګړې توګه د ښځو پرمختګ لپاره ښه ګام دی، خو په خبره یې لا هم ټولنیزې او فرهنګي ستونزې شته چې د حل لپاره یې باید عامه پوهاوی وشي.
پلار مور حق لري چې د ماشوم د هویت بشپړولو لپاره خپل نومونه ولیکي چې دا په نړیواله کچه او له اسلامي اړخه ستونزه نه لري، د فرهنګي اړخه ستونزمنه ده. دا خلک په یوویشتمې پیړۍ کې د لیکلو او ویلو سواد لري، خو پوهه یې کمه ده. هغو خلکو چې عدالت غوښتنه وکړه که غواړي د قانون په وړاندې ستونزې رامنځته نه شي، شرعي او فرهنګي اړخه دي خلکو ته عامه پوهاوی وکړي.
که چیرې د نفوسو د احوال د ثبت د قانون تعدیل شوی طرحه د کابینې لخوا تایید او د ملي شورا لخوا تصویب شي، دا به لومړی ځل وي چې په افغانستان کې د تابعیت په تذکیرو کې د مور نوم لیکل کیږي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې سولې له بشري حقوقو سره څه رابطه لري او څنګه بشري حقوقونه د سولې په تامین کې مرسته کولای شي یا په دې برخه کې نقش لري. په همدې اړه د خبرونې له ملمه سره خبرې کوو. د خبرونې ملمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د صحافي دفتر د څېړنې ورزونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، په پیل کې تاسو ته خرغلاست وایو، که پښتنه له دې ځای را پیل کړو چې سوله او بشري حقونه څه رابطه له یو بل سره لري؟
طبعا مونږ حقونه انسانانو ته نښه کړي دي او دغه انسانان دي چې د حقوق لري او وجایب لري، چې مونږ د انسان په صفت باندې چې کله غواړو مونږ پراختیا او ښه چاپیریال ژوند ولرو، نو مونږ کوای چې دغه ښه ژوند د صلح په شیشه کې وګورو او په خپل ژوند کې تطبیق او پیاده یې کړو.
بشري حقونه د سولې په تامین کې څه نقش لري؟
خورا رول او ارزښت لري. چې څنګه ما مخکې توضیحات ورکړه، موږ او تاسو یو انسانان څه ذاتي او څه کسبي حقوق لري، نو دې دواړو سره دغه حقوق انسان پورې اړه لري. او چې کله انسان په جامعه کې په یو ملک کې چې تورو څو سال لري ژوند لري، نو دغه صلح ورسره نغښتې ده د انساني ژوند سره. دا په دریو کټګوریو باندې موږ کوای شو چې دا وویشو. اول، چې یو انسان په دې پوه سي چې زه ازادي او خپل ځان وپېژني او خپل هغه حق حقوق وپېژني، دا یو موضوع ده. دویم موضوع دا ده چې څنګه مونږ دغه حق و حقوق نورو خلکو ته ورپېژندای سو، دا دویم رابطه ده. دریم دا ده چې مونږ دغه خپله آزادي د خپل او د نورو چې کلم دا زده کړله په عملي ډګر کې څنګه اقدام کوی سو. نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقونو ترمنځ ډېر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. چې اول خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو، د نورو حق و حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده یې کړو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي. او که چېرته صلح نه وي، لکه ما چې مخکې اشاره وکړله، د انسانانو یو حق هم تامینېدای نه سي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ موتا ته یتیمان زیږي، موتا ته کونډې را په برخه کوي، موتا ته زما او ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزر په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زمونږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژنده، دې په تأمین کې کوی سو مونږه عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره، په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې. چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د دې ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږه د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې اوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یاره افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکي د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زمونږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف بینالور کې مونږ یو متفق یو متحد خلګ یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه، د دې دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زمونږ اساسي تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونیسي، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلای نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږه د یو کفترې په مثال باندې حیثیت لرو. که زمونږه وزرونه سالم وي مونږه په صلح کې ژوند کوی سو، او که زمونږه دغه وزرونه ناسالمه وي قطعي د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقض بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د صلح دغه باعث وده چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وبخل شي چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقض شوي دي؟
اسلام مونږ ته وایي چې کوی سي ته دیت واخلې، ته کوی سي قصاص واخلې. وصلح خیر، بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی. دیت اخلې خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلې هم ستا خپله مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو، اخوا ته هم کور روانېږي. نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر، زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو، زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی. خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده، که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه، چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تا سره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هر ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زم بخل کېږم، څوک څه نه شي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله مونږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو، غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې مونږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ مونږ سره هندوان سته، مونږ سره سکان سته، مونږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه مونږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي، او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ذهن سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړله، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړله یو میز باندې په یو دسترخوان ټول را ټول سلو، دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده. او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده، بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا د دلته مختلف ډلې وټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا واده دیونې خپرونه، تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سپوږمۍ کړنګ وه راخېجا، سپوږمۍ کړنګ وه راخېجا، جانان د ګلو لو کوي ګوتيري بینا. د لنډۍ په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د لو پاکله معلومات درکوو. د غنمو وی هم د نورو کرنیزو محصولاتو تاریخ تر کوم رسیږي؟
لومړني انسانانو چې غنم ریبلې دي، دا په اصطلاح د دروګرو لوګر دي، د غنمو د آدم علی سلام هغه لومړني اولادونه دوی دا کار شروع کړ.
ولی ش شاعران د نظم په قالب کې زیوی
د لو موسم یا په اصطلاح باندې د ریبل او موسم چې وي دغه سی وخت چې تقریبا دلته کوچی المندونه ډیر پراخ راځي په داسې ځایونو کې اړه وي چې هلته تقریبا هغه آزاد ځایونه وي. په دغه وخت کې دغسې ادبیات تخلیقیږي په غنم لو کې د ځان جوړ کړ زخوار به لو کړم که بستا د دن کومه
لو کې څومره بدلون راغلی دی.
خوشبختانه باید وایو چې اوس وخت کې ټکنالوژي مسری سوې ده. غنم په ماشینری باندې ریبل کیږي، په ماشینری باندې په وړو باندې تبدیلیږي.
نن امدا موضوع چېړو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړي ل آزادی رادیو سره وسی.
پټی دی ګلې و شکنا زبا تر څو دا دادا کوکی ناشته یم یار لو
چلاو کوي ګوتی بپرې کړې چلاو کوي ګوتی بپرې کړې کدر په یاد مشي د مخشن کې خالونه لو ها کار دی چې تر ډیره بسګرانو تور لغاړي دی. ځینې کسان د دې لپاره چې حلال رزق وګټي د پیسو په بدل کې لیو ولایت څخه بل ته مزل کوي او د لو پر وخت د مست په بدل کې له بسګرانو سره مټی رنغاړي لور تیر کوي خولې تویوي لاس تڼاکي کوي د سهار نری شمال د مازدیګر زیړی لمر او کله هم د سپوږمۍ ښکلو رڼو پلوشو ته لو کوي. لو په غنمو سربیره د نورو کرنیزو توکو لکه شولو جوارو او داسې نورو هم کیږي. دا چې په لور باندې لو له څه وخت را په دی خو دود دی او لور بیا کوم ډولونه لري د هلمند د کرنې د ریاست رئیس زلمی الکو څخه موږ پوښتلی دي.
د داود علی السلام د وخت څخه چې کله زغری جوړېدلې اوسپنیز شیان جوړېدل داود علی السلام په هغه باندې مصروف و او دغه وخت څخه رافیل بیا د لور سو چې لور به په کرهنه کې جنج استفاده کېدله دغه باندې به لو کېدې په هغه باندې به شپشتې و شوتل و او هغه اضافه ورشه چې د لاره په ذریعه به ردمځکې څخه راټولېدله کله چې به لو ګرې لو کوي نو دا لور به په سوان باندې بیا په کرونده کې تیره کوي یا به کاڼی ورته وایي چې دا په رودو کې فیدا کېږي ډېره شوي ډبره ده لوګرې لو کوي دا لور به پټ شو بیا به په دې ډبره یا سوان باندې تیره کوي. لورونه څو ډوله ډولونه لري چې یو د لو لور دی همداشان د شپشتو د ریبلو لور دی د شوتلو د ریبلو لور دی د خیشاوه کولو لور دی. هر لور چې دی ځانګړي خصوصیات لري یاندې اوږدوالی او دخلې نازکوالی په تیرو وختونو کې دا لور چې وو دا به یو ډېر نازولی وو کله چې به لو خلاص و د دې لور دغه لاس دی چې دی د لرګي څخه جوړ دی دا به د غوا په غوړو غوړېدی او بیا به په تیرانو باندې فخونه کې ځړول کېدی. حتی بعضې لوګرو یا هغه مخکش بزګرو به دا لور بیا اخسي یو ټوکري خلطه به ورته جوړوله بیا به ځړوي کله چې دا بل کال د لو وخت برابرسېدی بیا به دا لور اخسي.
لو ساده کار نه دی، د ځان ستړي کول او د ستونزو ګالل غواړي. لو په اکثره ځایونو کې د نارینه و کار وي خو په یو شمیر بې وزله خلکو کې بیا میرمنې هم دې ته مجبوریږي چې په خپلو ظریفو لاسونو لور واخلي او کرنیز محصولات په پوره ظرافت سره وریبي. د کابل اوسنکی کمال وایي چې لو په ډله ییز ډول هم کیږي.
لوګری په افغانستان کې معمولا سړی تر سره کوي خو د سړو تر څنګ خزینه هم د دې سره په لو کې مرسته کوي، یا مستقیم لو کوي او یا هم سابه سکړه شلومبې لوګرو ته چمتو کوي. معمولا غریب وګړي ډیر دي او په مختلفو ولایتونو کې د پیسو په مقابل کې هم تر سره کیږي. په دودیز ډول چې تر سره کیږي هم میله وي او هم کار تر سره کیږي.
لو ځان ته خاص وخت غوړي دا چې په دوامدار ډول کیږي نو کله لو ګرای ورنستړی شي بیا د لور په تیر کولو ځان بوختوي چې لګي دمه جوړ شي. یو متل هم لرو چې وایي لو ګرای چې لو نکوي لور په لوټه تیر کوي. نوري خبرې له عرفان احمدزی څخه اورو. نو موري خپل هم لو کړی دی.
ډیره زیاته ګرمي په سهار کې وختي منځب سي خلک لو تیزي او تر مرخاتو یا د چې تر وخته پورې لو کوي او همدارنګ مازیګر بیا ورزي او تر ماخامه پورې په لو کوي. لو ډیر سخت کار ده مخبل کړه د زکه د غنم چې ده د ډیر جقد لري او ډیر زیات تاپ لري ګرمي می دلو پجریان کې باز خلک یا د واړه ماشومان الکان جونې دا براتلل او دا چابس لو کاو د پټینه د توپی په شکل باندې دلته زمون خلک ورته کاو دا وای دغه سي لګ یو چټای غنم دا به ټولول په خورونو باندې به خورجنو کې به انګورو یو شیبل شیراتلل هغه بیا ځان ته پیاخلی
ژوند په شیبوکی
د افغانی ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو وسواوري دل د 1340 وکتم کولم
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدل شي
زودیت چې په شعر او شاعری کې د لاو او لوګری د یادې د لراس په څیر کې دی. لیکوال او شاعر اسمت الله قانی وایي چې د لاو کول وخت زای او دود یو ډول رومانټیک وي، نو ځکه د قلم خواندان د کاغذ په سپین مخ انځوروي او راتلونکي نسل ته په لیکنه باندې په میراث پرېږدي.
د لاو موسم یا په اصطلاح باندې د ریبل او موسم چې وي دغه سی وخت چې تقریبا دلته کوچی المندونه ډیر پراخ راځي په داسې ځایونو کې اړوي چې هلته تقریبا هغه آزاد ځایونه وي او اکثره افغانان هم له کوټو څخه راوځي، دوی په چوترو په ډګرونو باندې او د شپې په آزاده فضا کې سملیږي. ان په دغه وخت کې دغه ادبیات تخلیقیږي، په غنم لو کې ځان جوړ کړ، زخوار به لو کړم که بس تا د دن کومه. دغه وخت کې تقریبا د کار او زیار او د بختیا او د اشرونو له ډګرونو څخه د اغلو دانو د راټولول او خو خور دي للمه کښت کېدل. دغه وخت وي کوم ادبیات تخلیق شوی دی هغه په دغه موسم پورې اړه لري چې لو کوي ګوتې بریبې او پلار ته دی وایي چې لو ګری واچوي نه جوزا یا سپتانه پوری دغه ګرم موسم دی، نو د شپې لو کول او بیا ګوتې دی بل دا سره جوړی هم.
ښاغلی قانی زیاتوي چې کچېرې د لو دود ته ځیر شو نو ډیر داسې څه پکې شته چې موږ ګڼې لیکنې ورباندې کولی شو.
انسان باید ورته متوجه شي په دې باندې ډېرې څېړنې کېدای شي. بله مشهوره تپاسې زیات دغه وه ډېر عجبه تته پابلو سړي ته په نظر ورسي او ویګوري هغه دغه ده چې سپوږمۍ کړنګ وهراخیږه جانان د ګلو ګلاو کوي ګوتې ریبي ده د سپوږمۍ لو ته کار کول کنه د ورځې د جوزا تود لمر د مشکونو په سر وړلو په کروندو کې اوسېدل لمر ته کار کول زوزان په پو کې تللو دا هر څه د شپې بیا دغه د سپوږمۍ نقرایي هوا ته کار کول او دا کې سره د دې په خاطر له سپوږمۍ سره یو مرسته وکړل چې موږ ګوتې ودرېبل شي ما د جانان لاس ودرېبل شي زغ په لاده دغه لاندې دغه لپاره کنه چې د دې هغه طبيعي اغېز چې ده وزیرستان ته په وخت کې عالم له وزیرستان خوست تر عالم له خوست تر عالم بعد دغه شلګر دغه اندلو شلګر سره دلته دغه زراعت مزکو یا په اصطلاح باندې د لاو دی اخستلو د سلیمان خیل او کډګرونو تر عالم یعنی بالکل لا د هغه لاندې د خپل باندې یو تابلو جوړ کړی دا تابلو د زمان ډیر نن در چانل ته توجه شوی دی خو ډیر کاروان ته د مارکت لیدا
دا چې د اسلامي تاریخ لمخې لاو څومره پاک او مقدس کار دی. د علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي چې لوګری به تر ټولو پرهیزګار او صادق کسان وو.
لومړني انسانانو چې غنم ریبلې دي دا د لوې کړای دا او د په اصطلاح د دروګر لوګر دي غنمو هغه ته نیک انسانانو د آدم علی سلام هغه لومړني اولادونه دي نیک انسانانو له صالح انسانانو له دوی دا کار شروع کړ او وروسته بیا دا لړۍ وغځیدله ډیر انسانان له دینه کټه واخیستله او د لوګر په صفت سره وو. معمولا دا کار چون ډیر زور غوښته نو د هر چا کار نه وو، په هغه یو خاص قوت سره دا اجرا کیږي. په خوانی دروګر او سنی دروګر بیا دغه توپیر لري، هغه به خاص په عبادت سره به دعا به وکړل او الله رب العزت ته به التجا وکړل او په سهار وختي سلمونز به وکړه دا کار به شروع کو بیا به تر څو تل مر تیزیده او مر به ګرمیده دوی به ډیر زیات کار کړی وو. دغه یو خاص کیفیت چې په لوګرو کې لو کې پروت وو دغه متاسفانه اوسني انسانانو سره کم لیدل کیږي او پخواني انسانانو سره دغه یو ځانګړی سپیشلتیا موجوده وه.
د وخت په تیریدلو او د علمي تجربو په پراخیدلو سره لکه څنګه چې د ژوند هرې برخې بدلون کړی دی همداسې لاو او لور هم په پخوانی بڼه نه دی پاتې. د هلمند د کرنې د ریاست رئیس زلمای الکو نور معلومات راکوي.
خوش بختانه باید وایو چې اوس وخت کې ټکنالوژي مسری سوې ده. د همدې ټکنالوژي په زیره سره غنم په ماشینری باندې ریبل کیږي، په ماشینری باندې پروسس کیږي، په ماشینری باندې په وړو باندې تبدیلیږي، چې دا یو ښه زیری دکان محور کشر ته دی. ټول هغه بزګرو ته دا ښه زیری دی او سهولتونه رامه بنسته سوي دي. و زیاتره بزګر د عصري ټکنالوژي څخه استفاده کوي. هغه په خوا چې به د لاره څخه استفاده کول دغه پر ځای اوس د عصري ټکنالوژي څخه استفاده کوي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې کورونه مو د لو او لوګرو له برکته له غلې او دانې ډک وي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چاره.